Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعت کې مو له دغه خبري کیسو خبرو. امریکا وایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات تاریخ کې ساری نه لري.
هغوی یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 څخه باندې 10,000 کسان له هیواد را ایستلي دي.
کابل کې د نوي حکومت جوړېدو ته هڅې طالبان وایي څو ورځو کې به دا اعلان وکړي.
دا به ډېر وخت نه ونیسي انشاءالله تعالی. د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
افغانستان کې د بانکونو بندېدو خلکو ته لوی سرخوګای جوړ کړی.
موږ اوس په کور کې یو افغاني هم نه لرو. زمونږ ټولې پیسې په بانکونو کې بندې. دلته هیڅ حکم نشته چې موږ سره مرسته وکړي.
او نن د افغانستان په اړه د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه ترسره کیږي. نن سه شنبه د سمبولې یاوګي دویمه او د اگست 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د قدرت تشې ته د سیمې اندېښنې زیاتې شوې. پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې او امریکایي چارواکو فایزر واکسین ډېر ګټور یاد کړی. بشپړ خبرونه. د ډله ییز امنیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دي پیل کړي. طالبانو لس ورځې وړاندې کابل ونیوه. روسیا چې د ډله ییز امنیت تړون سازمان مشري کوي په محتاطانه توګه په کابل کې د نوي مشرتابه په اړه خوشبینه وه او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره یې د طالبانو د ژمنې هرکلی وکړ. خو د طالبانو دوو سرچینو د دوشنبې په ورځ فرانس پریس اژانس ته وویل چې طالبان به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې د حکومت اعلان ونه کړي. مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې ناکرارۍ ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته ونه غځېږي. روسیا په دغو هیوادونو کې پوځي اډې لري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي. هغه دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه. قریشی به نن سه شنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ شي. دا یې وروسته له تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه هم لیدنه کوي. د افغانستان موضوع د هغه د خبرو اترو یوه مهمه برخه جوړوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د ټلیفون له لارې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قریشي په وینا پاکستان د خبرو له لارې د افغانستان مسالې ته د سوله ییز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي. د کابل ښاروالي چارواکي وایي ژر به له ټول ښاره کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي. ښاروالۍ پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې ښیي د دفاع وزارت له مخې او محمود خان په للی سیمې کانکریټي موانع او دیوالونه لرې کیږي. د کابل ښاروالۍ د چارو د کمیسیون رئیس حمدالله نعماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترافیکو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي، پیدارونو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي. تقریبا ډېر د غور سره سقوط شوی، د ښار ورسره سقوط غوندې ښکارېږي او د ښار بدنمایي ده ورسره. اوس دې ته اړتیا نه لیدل کېده. نو موږ تقریبا د دغې هفتې په لومړیتوبونو کې دا ونیول چې موږ د ښار دا موانع موږ له بین یوسو.
کابل ښاروال داود سلطانزوی شخصي دفترونو او کورونو ته هم ګواښ کړی چې ژر د موانع او کانکریټي دیوالونه لرې کړي کنه ښاروالي به د دې کار لګښت ترې واخلي. د افغانستان په لویو ښارونو په تېره بیا پلازمینې کابل کې د امنیتي ګواښونو په سبب تقریبا له ټولو دولتي ودانیو او پوځي مراکزو کانکریټي دیوالونه تاو شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی. دغه انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمس د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده.
زمونږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړه توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه.
ښاغلی سرمست ویل د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي ژوند دا مهال له خطر سره مخامخ دی. طالبانو دا وار د موسیقۍ په اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو په خپله مخکینۍ دوره کې پر موسیقۍ، فلم، تیاتر، ډرامو او نورو ورته هنرونو کلک بندیز لګولی و. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا له پومسي لوبو یعنې فورم ترسره کولو د سرو او سپینو زرو څو مډالونه ګټلي. دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد آزادي راډیو ته وکړه.
خوشبختانه د افغانستان نه سید رستم اکبری وتوانېدل چې د آسیا په کچه باندې اتلولي ترلاسه کړي، او همدارنګه مونسا هاشمي او رحمان حیدری وتوانېدل چې د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي، او علی رضا د ژیرو مډال ترلاسه کړل.
شهزاد زیاته کړه چې د آسیا د پومسي لوبې په آنلاین بڼه کابو یوه میاشت روانې وې چې بالاخره یې نتایج پرون دوشنبه اعلان شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې FDA له خوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. ولسمشر بایدن دوشنبه ماسپښین سپینې ماڼۍ کې د امریکایانو د واکسیناسیون په تړاو لنډې خبرې وکړې. هغه امریکایان تشویق کړل چې د فایزر واکسین ولګوي.
After a strict process, the FDA has reaffirmed.
لیوی سخت پروسی ورسته د خوړو او درملو ادارې FDA اعلان وکړ چې د کووید-19 فایزر واکسین خوندي او اغیزمن ده، او FDA بشپړو ورسته اجازه ورکړې او تایید کړې. کتا سو د هغو ملیونونو امریکایانو لړل یاست چې ویل مو د FDA تر بشپړ تایید پورې دا واکسین نه لګوي، دا د ادارې کار هم شو، نو وخت دی چې ورشه یا واکسین ولګوي.
Time for you to go get your vaccination.
د امریکا د خوړو او درملو ادارې بشپړه تاییدی ورکړي چې د فایزر او بیونټیک واکسین د 14 کلنو او تر هغو د پورته عمر لرونکو کسانو لپاره لګیدلی شي. مخکې د فایزر د بیړنۍ کارونې اجازه ورکول شوې وه. په امریکا کې تر اوسه پورې 2.24 میلیون کسانو د فایزر واکسین لګولی دی. زموږ کاګل آزادی رادیو نه اوري تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د خلکو د رایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. دا خبره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان دوشنبه ناوخته په یو کانفرانس کې وکړه. هغه ویل له تیرې شنبې 10,000 کسان د امریکایي عسکرو په اسان چارۍ سره له کابله ایستل شوي دي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسان چارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابله د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه
دوی هاف ناو فسیلیټیټډ دی ایواکیویشن اف مور دن 37,000 پیپل اوت اف دی کانټری.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 سباندې 10,000 کسان له هیواد رایستل دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 10,400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپیتال وټکو کې 15,900 نور کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 14,000 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري. کابل تیر اونۍ د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د ګڼو لویدیځو او نورو هیوادونو چارواکو هڅې ګړندۍ کړې چې په افغانستان کې میشت خپل اتباع، ډیپلوماتان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل عسکر د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې میشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لسګونه زره افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوې، ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خبرېږي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ رایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسکر ګمارلي او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هممهاله چې موږ د عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش، خراسان ډلې یا نورو ترهګرو ډلو ډلو د بریدونو په وړاندې ډیر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قمندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړې څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبه پر سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یوه اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناسرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي و چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه اووه افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي په تېرو اوو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې یې په ډزو وژل شوي او ځینې یې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د روانې ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناټو متحدانو اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورت له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بې اسناده خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بوګنوونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالویدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
له افغانستان مو د امریکایي اتباعو او د هغوی د همکارانو د ایستلو په اړه واورېدل. یوې اونۍ واوښته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوي دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا یې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د باختر خبري اژانس رئیس وو او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر هم پاتې شوی، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکې ننګونې بولي چې په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسي شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له دې غړي عبدالحنان همت سره اجملند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې کله به طالبان نوی حکومت جوړ کړي.
نورو سیاسیونو او بنپوزو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي ترڅو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو ما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک، هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلک خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکې هم په دې ارتباط باندې وړاندې ویني کړې وي او ویلي وو چې موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، موږ که دا ور راځو له موږ سره به په څنګ کې نور سیاسیون هم شرکت ولري. دا ځل به هم انشاءالله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسیون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر دا مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولې دي، کومې مسلې په وړاندې تاسو ته ننګونکې ښکاري خپله طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار، تمرکز او تدبیر غواړي؟
څه خبره ده، دا خو یو پراخ هیواد او نوی نظام باندې تر راغلی ده. نو ننګونې خو طبیعي خبره ده، سیستم لري طالبانو لپاره برخه کې زیات. اوله ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسی، الحمدلله بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو نارې ولې چې دوربند هیلې درلوده، دوربند تقاضا درلوده، هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربند عملي سو. په فعلاً زموږ غیرو په یوه هفته کې پنځه نفر هم په افغانستان کې نه دي وزیر شوي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه ده بې ځایه سوی. هر څه پر امن دي، یو د امن تقاضا وه د ولس چې هغه پرس وه. دوما هیله خپل نړیوال ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې هغه نورې اقتصادي ستونزې دي، د ولس لوږه ده،
ژورنالیستان په تیښته دي. په رسنیو کې د ښځینه ژورنالیستانو شمیر ورو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ، ولې لا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لا هم باور نه شي کولی؟
ژورنالیستانو پورې اړه لري، تر کومه حده پورې چې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلود. ذبیح الله مجاهد فرنګي کمیشن مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل، ستاسې په هره معنا باندې ازادي ده، ته به د بیان ازادي ته موږ ژمن یو، د بیان ازادي به شتون لري، وجود به لري، موږ به هېڅ چا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبانو پر ژورنالیستانو باندې هېڅ فشار نه دی راوړی، او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي، نو دا د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو تر کومه حده پورې چې طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو ټشر ډبولی ده.
په دولتي رسنیو کې ښځې د کار کول نه منې شوې دي، آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یاره زما فکر باندې دا پریکړه به موقته وي. طالبانو مخکې هم ویلي اوس موږ ښځو ته، بلکې په تېر عمارت کې که ستا په یاد وي په هغه وخت کې هم ټولو ښځو ته جواب نه ورکړل شوی. په ځینو ارګانونو کې په هغه وخت کې هم ښځو کار کوي، اوس به هم ښځې انشاءالله تعالی دغه پردې د مراتولو او د شرایط اصولو په چوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي. دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. میل آنلاین ورځپاڼې امریکایي ځواکونو ته د طالبانو پر نوي خبرداری یوه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو پرون ویل که ټول امریکایي ځواکونه د همدې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، دا کار به له ځان سره عواقب ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې وروستیو کې وویل امکان چې له افغانستانه د دوی د همکارانو د ایستلو عملیات د اګست د 1.5 نیټې له ضرب العجل نه هم واوړي. د دې چارې لپاره اړتیا ده چې د امریکا زرګونه سرتیري هم افغانستان کې پاتې شي. میل آنلاین د طالبانو د مرکچی پلاوي د یو غړي سهیل شاهین په حواله لیکلي، افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړي. د مطلب په دوام کې دا هم راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به له جو بایډن وغواړي چې له افغانستانه د خپلو همکارانو د ایستلو مهلت وغځوي. امریکایي چارواکو له کابله د خپلو همکارانو د ایستلو عملیات بې ساري بللي او ویلي دي تر اوسه یې شاوخوا 10,000 کسان تخلیه کړي دي. نیوزویک مجلې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکلي دي که امریکا او بریتانیا د افغانانو د تخلیه د دوام غوښتنه وکړي، له منفي ځواب سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا دغه عملیات ګړندي کړي او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي یوازې د اګست د 22 او 23 نیټې ترمنځ موده کې نږدې 10,000 کسان په 28 الوتکو کې ایستل شوي دي. هیل ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د فرانسې ځانګړو ځواکونو د اروپایي ټولنې 200 غړي د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړي دي. ورځپاڼې د دې خبرې ډېر جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دا خبره یې کابل کې د فرانسې د سفیر د یو ټویټ په حواله کړې ده. دا خبره داسې مهال کېږي چې امریکا تازه له خپلو اتباعو او افغان همکارانو یې غوښتي چې له مخکني احوال پرته دی د کابل هوایي ډګر ته نه ځي. امریکایي چارواکو د کابل هوایي ډګر شاوخوا د داعش د ګواښ خبر هم ورکړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي دا ګواښ واقعي دی. د بانکونو تړل کېدو او په مخابراتي شبکو کې ستونزې د کابل خلکو عادي ژوند له ننګونو سره مخ کړی دی. په کابل کې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي او په بازار کې کریډیټ کارتونه هم نشي موندلی. په ورته وخت کې د مخابراتو وزارت د طالبانو د مخابراتو کمیسیون سره د وزارت د چارواکو د لومړنۍ ناستې د ترسره کېدو اعلان کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل ټول بانکونه وتړل شول او په بازار کې د اړینو توکو بیې په چټکۍ سره لوړې شوې چې دې د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې. مریم د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په سختۍ سره یې خپلې او د میړه پیسې راټولې او په بانک کې خوندي کړې وې، خو اوس ټول بانکونه تړل شوي او هغه د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره هم پیسې نه لري.
مونږ اوس په کور کې یوه افغانۍ هم نه لرو، زمونږ ټولې پیسې په بانکونو کې بند دي. زه نه پوهېږم چې خپل پیسې چې په ډېر خوري سره راټول کړي څنګه د بانکونو څخه بېرته واخلم. دلته هېڅ حکم نشته چې مونږ سره مرسته وکړي، ټولې پیسې هلته بند پاتې.
خو د مالی وزارت د عامه اړیکو مشر او ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک به په راتلونکو دوو ورځو کې خپل فعالیتونه بېرته پیل کړي. دا نه یوازې بانکونه تړل شوي چې د خلکو عادي ژوند ستونزمن کړی، بلکې په مخابراتي شبکو کې ګډوډي او د ټلیفون کریډیټ کارتونو کمښت هم ستونزې رامنځته کړې دي. د دولت یو کارکوونکي حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون کریډیټ کارتونه په بازار کې کم شوي او بیې هم لوړې شوې دي. خود مخابرات وزارت یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت او د طالبانو د اړوند کمیسیون د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې ده. په خبرپاڼې کې راغلي په دغه ناسته کې د کارکوونکو په منظم حضور د خدماتو وړاندې کولو په مسلې ټینګار شوی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
بریتانیا د جی و په سرمشریزه کې پر طالبانو د بندیزونو د لګولو وړاندیز کوي. دا خبره رویټرز خبری آژانس له موضوع د ځینو باخبره مقاماتو په حواله راپور کړی ده. د افغانستان په اړه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن سه شنبه ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. تفصیل د صفی الله استانګزی په راپور کې.
رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکوي چې تمکیږي د بریتانیا حکومت د افغانستان د کړکیچ په اړه د جی 7 په غونډه کې د طالبانو پر ضد د نویو بندیزونو د لګولو وړاندیز وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د دې ډلې دورهیي مشري هم په غاړه لري، د یکشنبې په ورځ غوښتنه کړې وه چې په آنلاین بڼه دې دا سرمشریزه جوړه شي. د بریتانیا د یو حکومتي چارواکي او یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا چې په راپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کړې، د بریتانیا حکومت په دې باور دی چې د طالبانو لخوا د شری حقونو د سرغړونې یا د نورو توندلارو وسلوالو لخوا د یو پټنځای په توګه د افغانستان د خاورې د کارولو په صورت کې باید جی 7 اقدام وکړي، اقتصادي بندیزونه او له طالبانو سره د مرستو بندول په پام کې ولري. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د ساتندوی امریکایي ځواکونو په وړاندې هیڅ ګام نه دی پورته کړی او تر دې دمه یې د کابل هوایي ډګر ته د امریکایي اتباعو د خوندي ننوتلو په اړه په خپل ژمنه عمل کړی. له بایدن وپوښتل شول چې آیا د بریتانیا د حکومت د وړاندیز ملاتړ کوي که څنګه. هغه یې په ځواب کې وویل چې هو، زموږ ځواب مثبت دی، خو دا د طالبانو په چلند پورې تړلې ده. اخوا د دوشنبه په ورځ ناوخته د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وویل چې ولسمشر بایدن څو واره د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان په تړاو غږېدلی او تمه ده چې په جی 7 غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر دوه واره د بریتانیا له صدر اعظم سره غږېدلی، د جرمني له صدر اعظم سره، د فرانسې او هسپانیې له مشرانو، همدارنګه د ایټالیا له صدر اعظم، د قطر له امیر او د متحده عرب اماراتو له ولیعهد سره یې خبرې کړې دي. ولسمشر به سه شنبه د جی او په سرمشریزه کې برخه واخلي چې د افغانستان په اړه جوړیږي، څو ډاډ ورکړي چې د نړۍ مخکښ ډیموکراسي یعنی امریکا د مخکې تک په لاره متحده او سمه روانه ده. سولیوان جاته کړه ولسمشر بایدن د امریکا له متحدینو سره له افغانستان د بهرنیو اتباعو او د دوی د افغان متحدینو او همکارانو د خوندي راایستلو په تړاو بحثونو ته دوام ورکوي. لسګو نظره ملکیان د افغان حکومت پخواني چارواکي او پوځي له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي. دا ټول په یوه اونۍ کې وروسته تر هغه پیښ شول چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي له کابل څخه د خلکو خوندي استلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري او همغږي خورا مهمه ده، او دا چې د بشري ناورین مخه ونیول شي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو د تثبیت لپاره له افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. یو لویدیز ډیپلوماټ بیا رویټرز ته ویلي د طالبانو پر ضد د بندیزونو تصویب دومره ژر ممکن نه دی. لومړی وار څو ورځې مخکې
کې. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب پر طالبانو د فشار راوړلو په هدف د بندیزونو د لګولو مسله مطرح کړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نوم می عبدالرحیم ده د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شوه چې د امتحان یا اریبا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نوموړې شبکه چې پایه یې تقریبا دو هفته مخکې د تایرو لخوا هوایي بمبار شوې وه، نو اوس دغه شبکه دلته کار نه کوي. مشتریان یا دلته پیرودونکي چې ټول امتحان سیم کارتونه کارول ټول د خوراک مشکل سره مخامخ دي.
بلې، السلام علیکم. محمد ولیم د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زموږ پیغام دا دی اشرف غني ته چې موږ بیا دی غواړو د نوي هیلو سره غواړو. یوازې د کچې د پښتون چې په مخکې سره ده هغه موږ ته هر څه ده. موږ قدر لرو، موږ ته قدر لري. زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام وکم. دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغه افغانانو د اصلو ژوند کړی دا چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي دي، خو ولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کیږي چې میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي؟ وجه یې دا ده چې دوی پاسپورت نه لري. دا چې زیات وګړي پاسپورت نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دي، نو هیله لرم دغه افغانانو د اصلو حل لاره ولټوي.
الو، السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د لوګ دی ولسوالۍ نه تجولي زدران خبره کوم. موږ د غټنی سره جګینه د افغانانو دوی چې د پنځشیر جنگ د نوکو دغه خبره د وکو او امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
زموږ کاګل ازادي رادیو نه اوري د دغه خبري مجلې د پای شي بوته نګدي شوی او راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. د ډلې زمیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دی پیل کړی. طالبانو لاس پر وړاندې کابل ونیو، خو اوس یې چارواکي وایي چې تر یوې اونۍ به نوی حکومت اعلان کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د وی هر اړخیز سیاسي حل لارې په اړه موافقه ته ورسیږي. هغه د غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه. د کابل خاروالی چارواکي وای ژر به لټول خار کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي. خاروالی په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو هم خبره کړې چې خی د دفاع وزارت لمخې او محمود خان په لسیمه کانکریټي موانع او دیوالونه لری کیږي. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرماس د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د طالبانو تیر دورې ته پکتو یې دا پریکړه کړې ده. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا له پومسی لوبو یعنی فورم تر سره کولو د سرو او سپینو زرو څو مډالونه ګټلې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې FDA لخوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یو لویه لاسته راوړنه وبلله. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
نن دې څه ده؟
نعمت الله.
نعمت الله څو کلانی؟
دیارلس.
زه ګورم چې یو غاړ دکان مسؤلیت در لغاړی دی. دلته څه خرڅی؟
دلته شیشې لوښي د کور ضرورت د ماشومانو ساتیرې وسایل هم موږ سره خرڅیږي او نور شیان هم دي، د اشپزخانې لپاره، د کور لپاره.
دا شیان عمده خرڅی که پرچون؟
دا پرچون خرڅه.
څونه وخت کیږي چې دلته کار کوي؟
لاس کالا.
نو ته څو کلانی یې چې دلته راغلی وي؟
خو مخکې د ما نه مې پلار و.
که پلار دی و، پلار مو اوس دلته کار نه کوي؟
نه، هغه چېرته تللی ده.
دغه مال چې در وړی دی دا د کوم ځای نه راوړی؟
دا د چین نه، د پېښور نه، د منډۍ نه، د جانه.
او څنګه تا مخکې ویلي چې دلته دې په خپلو مالونو کې تخفیف راوستی دی، تخفیف دې د څه لپاره راوستی؟
تخفیف مونږ د بېکارۍ له لاسه تخفیف راوستی چې شیان خرڅ شي.
او چې شیان خرڅ شي بیا به څه شی کوې؟
بیا نور چې لږ کار ښه سو بیا نور مال راوړو، تخفیف ایسته کوو او په هماغه وخت نرخو خرڅو.
څنګه په دا تخفیف کې تاوان نه کوي؟
نه تاوان خو نه ده، خو سر نرخې ورکوو، یګان دفعه ګټه کېږي، یګان دفعه تاوان نه.
څه فکر کوې چې دا دونه مال به دې په څونه موده کې خرڅ شي؟
دا مال مې نو دوه میاشتې کې شاید خرڅ شي.
او اوس دې چې تخفیف هم راوستی دی، خلک راځي اخلي؟
او اخلي، خلک ډېر راځي. اوس
څونه مثلا د ورځې څو روپۍ سودا کوي؟
ورځې 5000 4000 دغنه سودا کوي.
زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ خپرونې پر رادیو سربیره پر انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې د آزادي رادیو .com. له دې سره ورو ورو د دغې خبرې مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. په بله خپرونه کې مې همکار آرش همایو